د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 1,089 زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک ګامونه واخیستل شي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف په خپل برازیلی سیال ماور ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز ایناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل او چین په ګډون د څو هیوادونو د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ په سوله کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پارونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیزنن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز وایي چې په 13 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافع د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولی دی او 2 هوایی حمله کړي. د پاوتس په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوځي جزئیات نه دی ورکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پراپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو د بهیر د ځنډېدو په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو به خبر شئ.
دغسې پیښې چې واقع کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس داسې پیښې اوسي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته مرستندوی ټولنې له هغه حالت سره مخامخ شوي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې ورسره مخامخ وو.
موږ له مسواو انجوګانو څخه غواړو چې ماشومانو د پار لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي او له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په کونړ کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي او په کندهار کې جنایي پیښې په زیاتېدو دي.
مشغله کیږي کوروت خلک اوري غلاوی کوي اتاکشنان هم غلا کیږي. موږ د امنیتي مسلمانو څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره د غلاو مخه ونیسي.
په 15 دقیقې اونیز بحث کې د سمرقند غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د ورستیو هڅو په اړه بحثونه اوري.
نږدې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د طالبانو د پهنې ریاست منی چې د پهنې وزارت لخوا د دې ولایت د سیمایزو خوندزیو او خونیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځندېدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې خوندزیو د فعالیتونو د ځندېدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاد شوی چې د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت د کندهار او هلمند د پهنې ریاستونو ته استولې دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل
د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت لوري په دې اړه په یو خبر شوی رسمي مکتوب کې راغلی دی چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د خونیزو موسسو فعالیتونه تړلې وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوی پلاوی د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي خو وایي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
د ځینو ولسي شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول شوي دي، ماتل شوي دي. د وزارت مقام هیئت په خبرو ورسره اخته دي، ممکن دا خبره ژر حل شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي خونکي ختیځ نوروز وای چې تیر ورځ ورته د مسؤلینو له لوري دغه ټولګي د تړل کېدو امر شوی. د آزادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې دغه ټولګي د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي اوسي، ځکه په خبره کې تړلې پاتې کیږي زرګونه زده کوونکي بل زده کړو به برخه شي
او په زرګونو زده کوونکي په کې درس وایي. نو دا دوم ځل دی چې په دوه ولایتونو کې د مالی ټولګي په وړاندې تدریسي وقفه راځي. دې له چې زمرج دیواد مسولین هم دغه وقفه ځندنې نه کې او خپل دختر ورسته بته تدریسي جریان را پیل کړي.
که څه هم د کندهار د پهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسی شکایتونو پر بنسټ شوه، خو د کندهار یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټولګیو کې په هغه سیمو کې چرته چې خونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کیږي او په بندیدو دوی سخت خوښینه دي. د کندهار اوسیدونکو منیر احمد ازادي رادیو ته وویل
دا کار زموږ لپاره یو ښه خبر نه دی، په دې خاطر چې محلي ټولګي په ډیرو داسې لرو ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومان ته د زده کړو زمینه نه برابر شوي. نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګي بندېدو خبرې کړي، خاصتاً په لرې ولسوالۍ کې، په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هیڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري.
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند د اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان خونځي او ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار ولسوالۍ کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالي ملاتړ کیږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه، خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنۍ خونځي او د بندېدو خبره هم لنډ مهال لپاره کړې وه، خو دا د شاوخوا 30 په تیرېدو سره لا هم تړلې پاتې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي د پرزیدلي جمهوریت نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فائق دا خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په خبرګون کې پر خپل ټوټر لیکلی. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وشتل شوی. د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفوې او ترخوای د ټولنیز امنیت داوا تر پوښتنې لاندې راوستې. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورستر بلاندې ښنې لا ډیروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکنیو افغان ځانګړو ځواکونو د وغړي د وژل کېدو په خبرګون کې د پښتنې په شکل لیکلي. د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده؟ ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پېښې لا ډېر جزئیات روښانه شي، خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د طالبان حکومت د مخکینی نظامیانو په وشنې او شکنجې تورن کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو، دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیری او نظامیان په ډیر ظالمانه شکل نیسي، شکنجې کوي او بیا یې په ډیره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوې او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. هغنن ازادي رادیو ته وویل
دغه سی پیښې په واقعي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس د سی پیښې وسیدانو جنایت تر سره کیږي. په ټولنه کې تبان انسانان ژوند کوي، د سی پیښې واقعي خو هغه د سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سی پخوا نظامیان وسیلې غوزنده یو بیکګراوند هم لري، ستونزې هم لري.
خو د طالبانو د حکومت له دې ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. خو دا ادعا هم طالبانو رد کړې وه. تر خوای ازادي راډیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړی و چې طالبانو د کورنۍ غړي وژلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکۍ ادعاوي رد کړې وې.
د پرزیدلې جمهوریت نظام د سرتیرو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپل د تیر حکومت یعنی د جمهوری نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناتو د غړو وادو د افغانستان د وسوال پوز د منصوبینو سره په بشان توګه سره نازواني کړې ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې وو دوی یا بهر تل خارجان سره لاړل او یا دا توانمندي درلوده ووتل. نور زموږ ډېر نظامیان په وطن کې پاتول څه برخه ګاونډوي واتو ته لاړل چې په دې تو کالو کې داسې ولیدل شول چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملی نه شو او په ډیرو ولایتونو کې چې شاید ډیر رسنوی ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزور شول، وزپل شول، ووجل شول او د وطن فرار ته مجبور کړل شول. اوس چې دغه هدفي وژنې بیا هم په ډیرو ولایتو کې کیږي، کسم د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې په خوې د دې قومي او د ځینو ستونزو د امنیتي ستونزو رنگ ورکړي. خو اوس دغه هدفي وژنې باید دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نورم په خطر کې سي. لبلې خو په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغه نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو سیمه ایزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی، نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدن داسې کړنې کوي، نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قومندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قومندانانو د امنیت درېسانو په توګه نورو چارواکو په توګه حکومرل چې هغوی خپل د اسلامي امارت نومر بد کړی دی. تا چې څنګه کړی په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي، هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي. زه کولی شم د خپل ولایت پاک لري معلومات وړاندې کوم، مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې دغه سو کړنو مخ ونه نیول شي دا به واکن یو لوی ناورین یو نړیوال داسې بشری ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نورم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسنیو حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایاتو کې باید څېړنه وکړي. هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژن وکړي د هغو د مخنیوي لپاره د هغو د کارونو د لرې کولو لپاره د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي. هر څه له سره سوي دي، نوی نظام ده، شرعي قوانین چلیږي، اساسي قانون نشته، نور شاید د قضایي قوانین هم ډېر نوی او د شریعت کار سره کېږي. ځینې ستونزې په لومړیو سرو کې وي، خو اوس زه باور لرم چې باید طالبان لکه څنګه چې مشر هم رضایت نه کړی، باید کوشش کړي چې یو ښه حکومتداري ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې اړوند په روسیه کې مخالفتونو ته. د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 25 کال بند محکوم کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملین له سختو منتقدانو بلل کېده. د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري، د برتانیا حکومت د محاکمې او پربند محکومېدو په وړاندې سمدستي غبرګون ښودلی او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي، د خیانت او نورو مواردو په تور په 25 کال بند محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړی دي. د موسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه، سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغې ملاتړو ډکو. کارامورزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی، په خبره نږدې دوه ځلې چې د زهرو په وسیله مسموم کړای شوی او له مرګه بچ شوی دی. خبریالانو ویلي کارامورزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست او د قاضي خبرې اورېدلې، د اعتراض په توګه روسیه به آزاده شي شعار ورکړ. د روسي خبري رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمونت له قوله ویلي چې وایي د دغه پریکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوې دي. د محکمې دغه پریکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د برتانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برتانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا چې د درې اولادونو پلار دی، د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په برتانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برتانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برتانیا د ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی، هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشی کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقوقو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشی کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دغه قضیه په اړه په موسکو کې خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د خځو پر کار لبندیز وروسته ملګری ملتونه او نور مرستندوی ټولنې د طالبانو د لومړی پړاو وکمنۍ له انتخابونو سره مخامخ شوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرستند کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقې تحریم او په پام کې نه نیولو لمنځه یو انتخاب وکړي. لدې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي وو چې د خځو پر کار لبندیز وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو او خلکو سره د مرستې کولو او خپل اصول ته د پابندۍ ترمنځ د دوی په ټکو یو وحشتناک انتخاب ته اړستل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
ځینې افغانان وایي لسخت اقتصادي شرایط سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې لکار څخه منع کړي او اوس له ډیرو ستونزو سره مخ ده.
طالبانو تر اتاق مخکې محصل وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفکه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي چې 2 کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له موسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته د پار لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومان لپاره خپل مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشنبه په ورځ په خپل خبره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت، تحریم او په پام کې نه نیولو لمانځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسنی اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تیره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل 4 وروسته د طالبانو لخوا وضع شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای وه هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
facebook.com/azadiradio د کندهار اوسیدونکو په دې ولایت کې د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. خلک وایي غلا د طالبانو په جامو کې د موټرو او موټر سایکلونو د غلا کولو ترڅنګ له خلکو ټلیفونونه پورته کوي او له ښځو د تلاشۍ په نوم پیسې او نور قیمتي توکي اخلي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د غلا او نورو جنایي پیښو په تړاو نږدې 2000 کسان نیولي او زنداني کړي دي. د ازادي راډیو خبريال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کندهار اوسیدونکو وایي هر ورځ په دغه ولایت کې د غلا او نورو جنایي پیښو سره مخامخ کیږي. د کندهار درې تنه اوسیدونکو چې نغواړي نوې خبر سي ازادي راډیو ته وویل غله د وسلې په زور له خلکو نغدې پیسې، موټر، موټر سایکلونه او موبایلونه اخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي.
موټر سایکلان تلیفونان عمله کیږي، موټر سایکلان نور کیږي، نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کیږي. خپل منصب نس کوي موږ د حکومت مسلین صداس دغه غواړو چې دی باید د غلټینګ کې هغه ته جزا او دغه
خلک د کور سوزي وسایل باسي شیره باسي خپل ضرورت لپاره هغه پر لارې د ناوخته راسي مرسیقل ځنګ خپل کیږي په وضو کې دغه کیسه د فشار کې دغه وزر ډېر سره خلک موږ د ګران والی صاحب صدا ویل لرو چې خپل طالبان ته امر وکړي چې دغه امنیت ونیول سي او د غزمی وکړي چې د خلکو مخنیوي وسي
مرشاغ لا کیږي مرسیقلان لا کیږي کورته خلک اوري غلاوي کوي اتاک شنان هم لا کیږي موږ د امنیتي مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره دغه غلاو مخه ونیسي
بلخوا طالب چارواکي هم نه چې په دې ورستوي کې د طالبانو د لباس څخه په استفاده یو شمیر کسان له خلکو په ځانګړې توګه میرمنو څخه د تلاشی په نوم تلاوي پیسې موبایلونه او نور قیمتي توکي اخلي یو طالب چارواکي چې نغوالي نومي خبر سي رسنوي ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې دغلا دغه ډول پیښې د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې رامنځته شوي
د طالب په جامه کې بس غټه ژری پاج لنګوټه تړلی نو تو پنچو مخابره مور سره د شوز رواني ورته وی درې شوز توای و تاسو د ایشان یا سو دار کم تاسو شیخ صاحب ژی پټاو کړی دی داس راپورته چې جر کو یاد یو ځای ولا زنګ راولي چې دی راولي نو بل شوز راپورته کې کرابلا یو دوه درې سر خبر کې داس یو کوښه ځای و درې تو پنچا پر ونی سي نمبر 400 درلودل هغه ټوله ځنی اخی معلوم نه کله په یو وځ کې کله په بل وځ کې د کیک دی تا معلومات نه خو دا کوم شوز چې اقرار کړی دی غو داس اقرار کړی دی چې دا غټ سړی دی پاینو مینه کې بیا یو ځای انجونی پورته کړی و نو شان هم ځنی اخی یو کوټه بیا ویلو نو بل ځنی بیا مور سره کړی و پاره وځ کې چم کړی او چا درلوسه چرانه در کړی چې دا سره کم دی
پاینی وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای په تیرې وکال کې د غلا او نور جنایي پیښو په تړاو 904 کسان نیولې او زندانی کړی دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیت کمانډاني ویان مولوی محمد صابر وای لدی جملې 903 کسان یوازې د غلا او 803 کسان د انسان تښتونې په تړاو نیول سوي دي
د قتل په مزنونیت په تعداد نسل وېشتنه نیول سوي د موټرونو موټر سایکلانو منزلونو او اجناسو د غلا په مزنونیت په تعداد 903 تنه نیول سوي د انسان تښتونی په مزنونیت په تعداد 903 تنه نیول سوي د جیل او تزویر په مزنونیت په تعداد 90 تنه نیول سوي د ټولو مزنونینو تعداد 904
په کندهار کې د طالبانو لخوا په خبرو سو ویډیوګانو کې چې د غلا په تور د نیول سو کسانو لې اعترافات او اخصل سوي لیدل کیږي چې تر ډیره د غلا د پیښو د زیاتوالي علت بیکاری او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی
او دا هم د خبرونه ورستای راپور په کونړ کې د طالبانو سیمایي چارواکي وایي چې په 1400 کې شاوخوا 200 جری بمځکه لکوکنارو پاک کړي ده امنیتي چارواکي وایي چې پاتیزم کې به هم لکوکنارو پاک شي د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي
د کونړ امنیت قومندانۍ بیان فرید الله دهقان ازادي رادیو ته ویل د ولایت په 1400 کې په 400 جری بمځکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې لانی مزیتی لمنځه وړي او ننی هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا دیر چری بزمکه باندې د کوکنارو ولاړ کخت محو کړ
کونړ کې 1500 جمعې څخه په 1400 کې په 1400 جری بزمکه باندې کوکنار کړل شوې دي چې د حمل د لسم تاریخ باندې کمپین شروع دی په کمپین کې تر دې دمه پورې موږ څه د پاسه 200 جری بزمکه د کوکنارو کښت نه پاک کړی ده او باقي ان شاء الله د میاشتې تر اخیره پورې د کوکنار محو د منځه یوړل شي
کاروانګر بیا وای دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کړلی وو خو طالبان راغله او ټولې ورته لمنځه یوړل نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
خان زمان ملک دې ترسان وسېدون کې ما زموږ سره دې سره کو نو زموږ سره دې د وبو دې سکمو زموږ سره دې کوم کو نه یاسه وکړي چې سکولم په سرو غرم واره ناشتي سره کوم را دې زنه نن پیټي په شام باندې راوړي سه مګر خراب په تورا بيو
دې کې نه مخانه ګل دې په دې منطقه کې غریب غربه خلک وسېږي زکه چې دلته وبن نشته دې د وبو کم بوتي دا باید په دې په بدل کې مکتب پیپسکیم کارو کې دغه مکتب دې مخامخ پور غلطه دغه مکتب دې مکتب جوړ کې چې بچیان په دغه خیمو کې وسېږي توخمونه دې راتره کې نقدي کومک دې سره وکینو دغه غوښتنیم دی د پیپسکیم دغه کوڅه درته پخې کی
په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپل مشران او مرستندوی ادارو سره شریکی کړي د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي د تیر کال د دلوي میاشتې لومړی وسخې په ټول هیواد کې د کارل شو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړي او تر اوسه یې په وزره جری بزمه کولاړ کوکنار محو کړی دی کارپوهان وای د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بې وزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دی چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره ورسره د نور مرستو ترڅنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاته وي.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 15 دقیقې بحث پیلېږي. د دې بحث کوربه اسدالله لودین دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوې زیږیدلې ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. د سازمان نن پر ټویټر لیکلی دی چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. WHO له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته ویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشی کېدو په اړه له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. راپورونه وایي چې د پنچیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غا رادیو ته تایید کړی دی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتنی بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې شاهین یې ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون 2 نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف په خپل برازیلی سیال ماورو ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د هیواد ولسمشر لویز اناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل، چین او څو نورو هیوادونو په ګډون د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې په هڅو کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پرونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې شپېته حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافعې S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولي او 24 هوایي حمله کړي دي. د پاوڅ په وینا په دې حمله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوځي جزئیات نه دی ورکړي.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورستیو شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست 4 ورځې وړاندې دوه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او ورسته یې وویل ټول غواړي د خبرو لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تیره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د ګاونډوي هیوادونو او طالب استازو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوې. د سمرقند غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتني دادی چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي. په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شمول دی، خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه موزا اسدالله لودین یې ما ورسره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکی همکاري اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې لمشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس وو، او د سمرقند د کنفرانس په اخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګ تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګ د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوې ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیت و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کړ او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که بدا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجود دي.
بله سادات صاحب، بخښنه سره دغه ډلې چې تاسو یاد کړې، په خو طالبانو نه هم دا ډول پښتنې موږ کړی. البته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تازه ازادي رادیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یو لوی ننګونه نه ده. اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري، او د دې په ټکو د دې ډول ډلو د موجودیت یادونه هم د غوډالو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوه کې لید کاته چې وسول تام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې د فکر کوي؟ دا ټول هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري په یو ډول؟
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوه لیدنې کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمونگ د افغانستان امسایگان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او همدارنگ ایران و روسیه اشتراک درلود. اما اگر په دوحه که خو یو عادی لیدنه کتنه و چه خاقل تانویست ده خانان سره او د قطر ده مسئولان سره و کتل، دا گمان نکم چه دیر با اهمیته وی. خو معلوم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دا لیدنه کتل ترسله شوی ده او متاسفانه بعض مطالب هم په دوها او هم په دغه سمرقند په کانفرانس کې چې مطرح شوی ده دا د منلو ور نه ده، نه تنها د طالبانو د پاره بلکې د ټول افغانانو د پاره. حتی ماته د حقوق د علم د یو شاگرد پایز دا اصلا مفهوم نه ده. مثال دا
کومې برخې مثلا تاسو د منلو ور نه ده که آقای سادات کې لږ واضح کو
دا مثال لودین صاحب دا دولت اما شمول چه دا غک پورته کوي پورته شي او په سمرقند کې او تامویستم دا مسله پورته کوي همیشه په دا شل میاش کې دا موضوع اصلا دولت اما شمول یعنی دی حقوقی لحاظ نه اصلا کوم مفهوم نه ده. دولت اما شمول شي ده نه په تاریخ کې دا مثال تیر شوی ده او نه په اوس وخت کې په جهان کې دا مثال موجود ده. اصلی مسئله په افغانستان کې یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چې په افغانستان کې یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. په همدې خاطر باید جامعه بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید په افغانستان که د دولت جوړولو په خاطر باید تلاش وشي. د دولت جوړولو په خاطر یوازنی اساس دا د حاکمیت قانون او د قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت د قانون پر اساس جوړیږي.
بله خاله سادات، تاسو وای چې اول باید حکومت را منسسي، هغه څه ډول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلوه، بیا وروسته په ټول شمولي باندې بحث وسی. مننه کور ودان، وروسته بیرته راګرځو. راځي چې د بحث بل میلمه ته ورشو په لندن کې. خاله سادات لندن هم را سره دی، سید زاکر شاه. سادات صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وایم. څه فکر کوئ له سیاسي پلوه طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي؟ ځکه د دغو لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیرې یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوئ د دغسې یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن لودین صاحب، معزز سادات صاحب ته او ستاسو پروګرام لیدونکو ته. په اصل کې د دغې غوټې یا د دغې غمیزې تاریخچه لږه داسې اوږده غوندې ده. په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غمیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا ووایم په ډېر وضاحت سره، فارغ د ډیپلوماسۍ نه، چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دیموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي، دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلی نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن دې ته ضرورت لري چې یو ملي نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي، او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ.
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله، هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان وازی وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ، دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پیل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګړ شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې پلاوه کسان دی پکې وي رامنځته سي؟
ما مخکې ارزونه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو که ډیر برالا نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسو د تیر تخخي تجربې په پام کې باید ولرو. موږ ولیدل و ما ازمایل په دې پاتې څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هیواد کې او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټ لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي او د مسلک په اساس د تعهد په اساس د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دی له بده مرغه.
او کور ودان سلامات سي ورسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیر مننه بیرته راځو. د حقوق پهانو د ټولنې مشر ته ښاغلی سادات، تاسو څه فکر کوئ دغه د دوهې په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمه بلل شوې. د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لویه ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، همغه چې تاسو ویل چې حکومت ستامه مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسي موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ او تاسو کولی شو چې حکومت د فکتو افغانستان ورته وایو او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت، یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری او دا بحران حقوقی معنای داده چې په افغانستان کې اوس د قانون مسله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چې اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی، مشروع، مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در آتک بخاطر معلومدار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در آتک بخاطر معلومدار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش کې مونږ او تاسو ګورو چې د تام ویست تګ را تک او د نور دولتونو نمایندگان چې راځي دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثلا مثال دا دیالوگ تام ویست وای چه د افغانستان نمایندگان سره دا کوم نمایندگان دی په دوه کې؟ اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دي. دریم اکثریت په افغانستان کې ښځو دي. دا د دوی نمایندگان خو الته تشریف نه درلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وي، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خایسته نمایندگان باید مخاطب بی.
بله.
متاسفانه دوی یو دست حرکت کوي چې گواکی افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو. په همدې خاطر دا نتیجه نه ورکوي، دا یو چالو تال ده، دا مغد پخوانی سیاکشدار و مریض سیاست تداوم ده.
کور ودان سادات سبدیر مننه. لندن ته ورځو بل میلمه ته څه فکر کوي ښاغلی سید ذاکر شاه؟ سادات، طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري. دوی وایي چې حکومت همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازي لري. اما له فکری پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکری پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمه او غوند هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوي څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا غوند ملکونه وي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب دا ډېر اړین بولم. هلته په هغه هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه وي مطرح شوی، دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویا پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر دی د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وای تر فشار لاندې ده، خبره نشي کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي، یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستانه بهر دي هم دوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي.
لا غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازي توګه کوو، لکه د دې لپاره نه کوو چې ځان ځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بېله شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازم ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري. تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا بده دې خوښه وي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. او دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد را مخکې کوي چې تیر تاریخونه کوم څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه، دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکاره چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختی سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکی افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي. که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان. دا افغانستان یو قهقره ته وړي. طالبان باید د نن لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کی، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات اوسئ. تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه، بیرته راګرځو ښاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوي بحث هم لګې چې بی پاتې دی، راځي سره راټولې کوچې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیلې زیات وي، اما په افغانستان کې راځي اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. هماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولی، یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولی، له بهره به غوښتنې کیږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پې ترلاسه کولی سي، حداقل د هیواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مګر اصلي مسله دا ده چې طالبان باید ومني چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مګر د افغانستان یا دیو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چه طالبانو تین کرده پا افغانستان که دی دوی دی خاص شریعت پر بنیاد، دا دی طول افغانستان نظر نده. افغانستان یو کش اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چې خلق باید خپل حکومت وټاکي. په همدې خاطر دا د حاکمیت ملی مسله مطرح کیږي. د ټولو قوانین بین‌المللي قوانین او قواعد پر بنیاد او د افغانستان د شپک قانون اساسي چې تیر شوی ده په افغانستان کې د غوی پر بنیاد حاکمیت ملی د افغانستان د خلکو اختیار ده، د افغانستان د ملت اختیار ده. پامدی خاطر د مشروعیت د بحران د حل کولو د پاره باید خلکو ته مراجعه شي. په افغانستان کې باید انتخابات شي، که انتخابات ممکن نوي رفرندوم شي، که رفرندوم ممکن نوي یو انتخابي لوی جرګه باید رامنځته شي. یعنی خلکو ته باید مراجعه وشي. متاسفانه اصلي مصیبت داده چې د طالبان مشرتابه ځانته یگانه اولی او آخری حقیقت بوری په افغانستان کې، او دا اصلی مصیبت. تاسو د فکر مثلا مطرح کړ، یعنی دا د طالبان چی دی؟ اصلا د غوی جنجال طالبانیزم دی. یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چې د پاکستان د دیوبند نه الهام اخلي. په همدې خاطر دا یو لوی ستونزه ده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم دی.
بله.
په همدې خاطر ایمون ولاندیز، ایمون د ټولنې ولاندیز داده چې خلکو ته مراجعه وشي، چې په افغانستان کې باید یو لوی ملی چتر رامنځته شي. دا ملی لوی چتر دا په وست وخت کې قانون اساسي، یعنی یو موقت قانون اساسي چې لار خلاص کړي د دې لپاره چې د خلکو نظر سرګند شي، د خلکو نظر واخیستل شي.
ډیره مننه کور مودان سلامت او صحیح بحث راټولو. ښاغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پای ته رسو. د ولس د رائے یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کانتر کمه د وی انتخابي یا انتصابي لوی جرګه یادونه وشوه. او ښاغلی سادات ویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده د واکې دادی تقریبا دوه کاله شاوخوا پوره کیږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کیږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته مشروع نه ګڼل کیږي له حقوقي پلوه. څو کې طالبان او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بلاخره ولسته به مخه کې یو دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي د عملی کې
د دله بغیر بل لار شتون نه لري. کچیر طالبان د ولست رائے ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون پر رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد کې ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال سرتاسي اړیکې یا رسمیت پیژندل ته لار هوارولی شي. دا چې تاسو دا د اهل خلوت په نامه کوي، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوي، دا چې دا د ولس رائے ته د انتخاباتو په طریقې کوي، مجبور مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. دنه بغیر د انزوایي حالت هم په خپل دوی په انزوا کې پاتې دي، هم ولس یې غمل نیولای دي کې ولس ډیر بدبخته شوی په تیرو څو لسیزو کې. هم ټول زیات ولسیان من شوه ده. بنان طالبان ته په کار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري. دوی خدایم وایي چې ولس زمنګ سره ده، او یا فیصد نفوس د دې ولس زمنګ سره. که ولس پاسره ده نو به ویره ده چې شنه ده، خو میدان ته راووځه.
ډیره مننه کور ودان سلامت او سي درنو میلمنو. زموږ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه. زمونږ خبرونه دوام لري. په راتلونکو ساعت کې البته په دوهم نیمای کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کی.
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که روزانه حدود 167 کودک تازه متولد در افغانستان به دلیل بیماری هایی که قابل درمانند جان خود را از دست میدهند. WHO